آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا خپل یو بل جنگی کښتۍ هم یمن ته نږدې اوبو ته استولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په اروپایي هیوادونو تور لګولې چې د مهاجرو سره یې همدردي نه ده ښودلې. ولسمشر اشرف غنی وایي د مخدره موادو کاروبار افغانستان او ایران دواړو ته خطر دی. السلام علیکم درنو دنکو، د دې خبرونه په وړاندې کول سره بیا هم نیم سات ستاسو په خدمت کې په واشنگټن کې د شپې 9 بجې او 1 دیرش د خښولې په دې خبرونه کې به ووري چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو بیګاش په هم په یمن کې د حوثی ملیشو په اهدافو بمباری کړی ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ ایران ته تللی و. په دې اړه د کارپوهانو سره د هغوی نظرونه او همدارنګه رپورټونه لرو. د کونړ له ولایت څخه د باجوړ او مومندو ایجنسیو ته ورغلې لاره بیرته پرانستل شوې ده او همدارنګه پاکستان ته د چین د ولسمشر شی جنګ پنګ د سفر او دا چې د سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو څه اغیز لري، څه تاثیرات لري، په دې اړه مفصل رپورټ اوري. خو د دې تر مخه بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیمزوی او روخان نورزی وایو.
د امریکا د دفاع وزارت یو بل کښتۍ چې الوتکې انتقالوي د یمن اوبو ته استولې ده. دا کښتۍ به په سیمه کې د نورو امریکایي کښتیو سره یو ځای سي. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند وویل چې د یو ایس ایس روزولټ کښتۍ او بدرګه کوونکی کښتۍ یو ایس ایس نورماندی یمن ته نږدې اوبو ته استولې دي. هغه ویل چې کښتۍ به دا یقیني کړي چې که د یمن وضعیت خرابیږي نو د خلیج نه به کښتیو د تګ راتګ لاره خلاصوي. چارواکي دا ردوي چې کوندي د روزولټ کښتۍ به په سیمه کې اووه نورې کښتۍ د دې لپاره استول شوي دي چې هغه ایراني کښتۍ معلومې کړي چې ګمان کېږي په یمن کې حوثي وسلوالو ته وسلې وړي. سپین مانی وایي چې داسې شواهد پیدا کړي دي چې ایران په یمن کې حوثي وسلوالو ته وسلې او نور مرستې ورسوي. بل پلو ته د یمن مرکز صنعا ته نږدې پرون د سعودي عربستان هوایي قواو د وسلو په ډیپو باندې بمباري وکړه. په پیښه کې 19 کسان ووژل شول او یو شمېر کورونه تباه شول. د ژغورنې عمله ویره لري چې کیدای شي یو شمېر نور کسان هم د ویجاړو شوو کورونو تر لاندې بند پاتې وي. سعودي عربستان د عربي هیوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په یمن کې د حوثي وسلوالو خلاف جوړ سوی دی. دغه ائتلاف غواړي چې په یمن کې د حوثي وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي او د یمن حکومت چې مشري ولسمشر ابوربه منصور هادي کوي بیرته واک ته ورسوي.
په سومالی کې د شباب ډله وایي د ملګرو ملتونو په موټرو د دوشنبه د ورځې بمی برید دوی کړی. پرون د سومالی په شمال کې د ملګرو ملتونو په بس بم وچاودید او 9 کسان پکې وژل شول. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق ویلي دی چې د دغه ادارې څلور غړي وژل شوي دي او څلور نورې ټپیان دي. پیښه د ګاروي په ښار کې هغه مهال وشوه چې د ملګرو ملتونو دغه کارکوونکي د خپل کور نه دفتر ته روان و. د سومالی لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکی بریت غندلی هغه په ټویټر کې لیکلي چې بریت ورته ټکان ورکړی دی. هغه زیاته کړي چې دی د دغه کسانو په وژل کېدو سخت خوشی نه دی. په تیرو درې ورځو کې دا دریم برید چې د نړیوالو موسساتو د کارکوونکو خلاف کېږي. د یکشنبه په ورځ د لیګو په ښار کې تل شباب وسلوالو د افریقایي اتحادې درې سولساتي عسکر ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل.
ایتوپیا دا خبره تایید کړې ده چې د شتبای په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا وژل شوی دی. د ایتوپیا حکومت دا خبره د دوشنبه په ورځ تایید کړه. د شنبه په ورځ د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې ایتوپیایي عیسویان ښودل کېږي چې یا یې سرونه پرې کېږي او یا هم په ډزو وژل کېږي. د ایتوپیا د حکومت په خبر پاڼه کې پیښه غندل شوې ده. د ایتوپیا چارواکو د کار د خپلو اتباعو د عامه وژنې یو غیر انساني اقدام ګڼلی دی. ایتوپیا وویل چې پارلمان به د شنبه په ورځ غونډه وکړي تر څو ملي ماتم اعلان کړي او د پیښې په اړه د خپل عکس العمل په اړه به بحث وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پر اروپایي هیوادونو تور لګولې چې د مهاجرو سره د همدردي نه ده ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید رادول حسین د خبره د هغو مهاجرو د کښتۍ د غرقېدو په اړه د توضیحاتو په محل وکړه چې د منځني ختیځ او افریقا نه اروپا ته روان ول. زید رادول حسین وویل وروستۍ تراژیدۍ ویرولی یم خو حیران کړی نه یم. څو ورځې مخکې د مدیترانې په بحیره کې د لیبیا سواحلو ته نږدې یوه بیړۍ چې وسوه ماجر پکې سپاره وه او ایټالیا ته روان وه په بل مخ واوښته. په دې کښتۍ کې د سپرو کسانو نه یوازې 28 تنه یې وژغورل شول او داسې ویره شته چې نور ټول به یې مړه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنر وویل چې اروپا د نړۍ د بیچاره مهاجرو په قصه کې نه ده او داسې خطر شته چې مدیترانه دي د دغو مهاجرو په یوې لوی ادیرې بدل شي.
په عراق کې کوردي چارواکي وایي چې کوردي پیشمرګ ځواکونه د ضرورت وړ وسلې نه لري چې د اسلامي دولت ډلې ته دې ماته ورکړي. خو د عراق د نیمه خود مختار کوردي سیمې ولسمشر مسعود بارزانی وویل چې فکر نه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړې کې د ضرورت وي چې ایران کوم رول ولوبوي. د امریکا ژغ فارسي څنګه سره په مرکې کې ښاغلی بارزانی وویل چې کوردي پیشمرګ ځواکونو وسلې او لوجستیکي مرستې چې ورته ضرورت لري نه دي ترلاسه کړي. بارزانی وویل چې دوی د غربي هیوادونو نه مننه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف هوایي بریدونه کړي دي او د جرمني او فرانسې نه هم مننه کوي چې د وسلو او لوجستیکي موادو مرستې ورسره کړې ده. خو هغه دا خبره وکړه چې دغه مرستې کافي نه دي. کوردي قواوو د ایتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې نه یو شمېر کلي نیولې دي. شغل بارزانی وویل چې فکر نه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه دي د موصل د شهر د نیولو لپاره د ایران مرستې ته ضرورت وي. بل پلو ته د عراق د الانبار په ولایت کې ځایي چارواکو اوسیدونکو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې په دغه ولایت کې نور سیمې هم نیولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم څو کورنی خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د مخدره موادو جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره لوی خطر دی. په هغه خبر پاڼه کې چې لارګ نه پرون خبره شوی ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی په تهران کې د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې وینا وکړه. په خپل وینا کې ولسمشر اشرف غنی ویل دي چې په راتلونکو شلو کالونو کې به د آسیا لوی وچه په یوې لوی اقتصادي لوی وچه بدل شي او د افغانستان لپاره د چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران نخلېدل به په سیمه کې یو پراخه اقتصادي بدلون جوړ کی. افغانستان او ایران په یو شمیر برخو کې په همکاري همسله شوې دي. په دغه برخو کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د دواړو ملکونو ترمنځ همکاري هم شامل ده.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به له چین سره د ورشمو د لارې د جوړېدو په سر خبرې پیل کړي. دغه وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل پر نظر راجو ته وویل چې د لارې فنی کار به هیواته د چین هیات پراتلو سره پیل شي. شاغلی منګل دا خبره هم وکړه چې په لومړی پړاو کې به د دې لارې 40 کیلومتر مسیر جوړ شي او 180 کیلومتر نور به په دوهم پړاو کې جوړ شي او دغه دواړو پړاوونو پیسې به د آسیایي پراختیایي بانک لخوا ورکړل شي. چارواکي وایي چې د ورشمو پات لارې به د چین په مرسته جوړیږي.
د امریکا د مینوسوټا په ایالت کې شپږ کسه په دې تور نیول شوي چې غوښتل یې سوریې ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای شي. دغه شپږ کسه د مینوسوټا د سومالیول اصل امریکایانو څخه دي. په دوی باندې د سازش او د تروریستي ډلو سره د مرستې رسمي تورونه لګول شوي دي. څارنوال اندرو لوګر ویلي دي چې نیول شوو کسانو د لسو میاشتو راهیسې په دې باندې کار کاوه چې څنګه د امریکا نه سوریې ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای شي.
په ایران کې په امریکایي خبريال باندې په څلور مواردو کې رسمي تورونه لګول شوی دي. د امریکایي خبريال چې جیسن رضایان نومیږي په ایران کې بندي دي. د جیسن رضایان یو وکیل واشنگتن پوسټ ویلي دي چې په هغه باندې د جاسوسۍ، د دولت په خلاف د پروپاګاند، د دشمنو هیوادونو سره د همکارۍ او د داخلي او خارجي پالیسي په اړه د معلوماتو د راټولولو تورونه لګول شوی دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه اجرایوي ایډیټر مارتین بارون په بیان کې دغه تورونه د خنده وړ بللی دي. اول دي چې کېدای شي چې د دغه تورونو په اساس رضایان د لوسنه نیولې به تر شلو کلونو پورې په بند باندې محکوم شي. نه دیش کلن رضایان او دغه شته یګانه صالحی چې دواړه جوړانستان دي د تیر کال د جولای په میاشت کې په تهران کې ونیول شول. د رضایان شته خوشی سوي ده خو په خپل رضایان چې د ایران او امریکا دواړه تابعیتونه لري تروس پوری په بند کړي.
او ورسته خبر دا چې د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان نبی عیسی خیل د کپتانۍ نه استعفا وکړه. نبی عیسی خیل پرون په یو خبري کانفرنس کې د کپتانۍ څخه خپل استعفا اعلان کړه. هغه دا ونه ویل چې د استعفا دلیل څه شې ده. خدای وویل چې په ملي ټیم کې به وي او لوبه وکړي. هغه د نوروز منګل نوروز د ملي ټیم د کپتان په توګه کار کاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش د عیسی خیل په استعفا خوشنۍ خوده لیده. خو ویل چې دا پریکړه خغلی عیسی خیل پخپل کړی او غواړي چې خپل لوب ته توجه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي بورډ چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ملي ټیم لپاره نوی کپتان انتخاب کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنودونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې څلوېخت خښولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. دا هم د خبرونه لمړی مطلب د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو بیګاش په هم په یمن کې د حوثی یاغیانو د ملیشو په اهدافو بمباری کړی ده. د قاهرې نه د امریکا غاک خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې اړه دا رپورټ را لګلی.
د خلکو په ویډیوګانو کې دا ښکاری چې د یمن پایتخت سنا ته نږدې د وسلو په یو ګودام باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواو د بمباریونه وروسته یو لویه چاودنه شوې او تور لوګي اسمان ته پورته شوې ده. د حوثی د المسرا د ملیشو په ټلویزیون شبکې کې هم د دغه چاودنه وروسته څو ساعته د سنا په فضا کې تور لوګي ښکارېدل. دغه چاودنه ته نږدې ډېر ودانیو او کورونو ته هم تاوان رسیدلې ده. د سعودي عربستان د العربیه د ټلویزیون شبکې په یو رپورت کې ویل شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي قواو په بمباری کې د حوثی یاغیانو د وسلو په دغه ګودام کې د سکټ ډېر توغندي هم تباه شوې دي. د یمن د روغتیایي چارو سرپرست وزیر ډاکټر غازی اسماعیل ویلي چې په دغه چاودنه کې ډېره زیاته مرګ ژوبله هم شوې ده.
قد اكتظت المستشفيات بالعديد من الجرحى الذي بلغ عددهم حوالي 351 جريح.
غوي چې په دغه چاودنه کې تقریبا 13 تنمړه او د 350 نه زیات خلک د ودانیو په شیشو او د کانکریټونو په ټوټو پرچو زخمی شوې دي. غوي چې ممکن د خلکو مرګ ژوبله لدین هم زیات شي. د حوثی د یاغی ملیشو د ټلویزیون شبکې په یو رپورت کې ویل شوې چې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په بمباریو کې زخمی شوي کسان د سنا په روغتون کې بستر شوي دي. په دغه رپورت کې د یمن د خلکو نه دغه مریضانو ته د وینې د ورکولو خواستم شوې ده. د حوثی یاغی ملیشو مشر عبدالملک الحوثی د یمن خلکو ته په خپل ټلویزیونی وینا کې ویلي چې دای وخت ده د هغه په اصطلاح چې د خارجي اشغالګرانو په مقابل کې راپاسيږي. هغه وایي
کان هناك تحرك مسبق للقاعده هذا التحرك نتج عنه استيلاء على مناطق واسعه.
هغه وایي چې د یمن جنوب او شمال ته القاعده یو ګواخ ده او اوس د ملک ځینې سیمې د هغوی په کنټرول کې دي. هغه دا هم ویلې دي چې د هغه ډله کوشش کوي چې د یمن په جنوب کې د یمنیانو سره د دغې ډلې په ماتولو کې مرسته وکړي. د یمن د بندنیو چارو سرپرست وزیر ریاض یاسین چې د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی پلوی دی په کویټ کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې حوثیانو د یمن اساسي او بنیادی اساساتو ته سخت تاوان رسول دی. هغه د ایران د سولې د سلور فقریز پلان سره هم مخالفت څرګند کړی دی. په دغه پلان کې د یمن د خلکو نه غوښتل شوی چې په سعودي عربستان کې د سولې ملي خبرو ته کینی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنودونکو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غاک آشنا رادیو واوریده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځ د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ ایران ته تللی و او هلته د ایران له ولسمشر حسن روحانی او نورو ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړلې. د ولسمشر دغه سفر په تړاو په افغانستان کې د خلکو او سیاسي چارو د کارپوهانو نظر څه شی دی؟ رحیم ګل څاروان ورته کتنه کړې او دا راپور را لګلی.
ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر په کور دننه د سیاسي چارو او د سیمه ایزو مطالعاتو د کارپوهانو له نظره یو مهم او بارزښت سفر ګڼل کیږي. سیاسي کارپوهان وایي دا سفر په یو مهم وخت کې ترسره شوی. له ایران سره د ملي یووالي د حکومت د اړیکو ښه کول، د دواړو هیوادونو نظامی همکاري او هلته د افغان کډوالو ستونزې د دغه سفر اصلي اهداف ګڼل کیږي. ولسمشر غنی تیر ورځ د دوه ورځنی سفر په مخه تهران ته لاړ. د ارګ ماڼۍ وای ولسمشر د ایران له چارواکو سره په امنیتي، اقتصادي او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي دا سفر په سیاسي او امنیتي لحاظ د وروستي اوښتونونو په تړاو مهم دی. ولسمشر د یمن په لانجه کې د سعودي نه د ملاتړ په تړاو ایران ته د بهرني سیاست سپیناوی ورکوي او تر څنګ د داعش په شتون هم د ګډ خطر د دفع یاده هم کیږي.
د داعش پیدا کېدل دی په سیمه کې په تیره بیا په افغانستان کې له دغو وروستیو پیښو سره دا څرګنده شوه چې په دغه نامه یو څوک یو ډاله وړي چې ثبات ګډوډ کړي. ایران یو له هغو هیوادونو ده چې ډیر زیات ویریږي له دې قضیې څخه او جدي دی ته متوجه دی. زه فکر کوم چې دغه مشترک تهدید او دغه مشترک ګواښ کولای شي د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو همکاریو تفاهم ته لاره هواره کړي.
بل ورته د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وای د سفر کې کوم مهم پروتوکول نه کیږي، خو ایران له افغانستان دوه غوښتنې لري.
ایران دوه عمده ټکي لري. یو غواړي چې د هلمند اوبه افغانستان ایران ته سهمیه ورکړي، بل غواړي چې افغانستان د مواد مخدره او ترانزیت په باره کې جدي مبارزه وکړي او د یمن په مسله کې افغانستان آینده کې ځان غلی ونیسي. نور خوبه نه پیګم د هلمند اوبه چې افغانستان ورته سهمي ورکي زما په باور دا خیانت ملي ده. بیا نو افغانستان تقاضا لري چې همکاري های اقتصادي هغه مهاجرین چې په ایران کې دي هغه ته کار ورکړي، یعنی جواز کار ورکړي، چې دغه مشکل بل څه
دا ډول عام خلک د ولسمشر دغه سفر پایلو ته خوښتي و. ایران دي د کډوالو ستونزې اواري کړي او افغانستان سره د اقتصادي همکاري ولري.
ایران خو د ډاکټر صاحب اشرف غنی سفر موږ ته زیات ګټه لري، ځکه چې موږ به ایران کې ډېر مهاجرین لرو او د دوی مشکلات ته به رسیدګي وسي او د تیر سفرونو په شکل نوی باید او شګه بس قراردادونه امضا شي بیا پسې څوک ونه ګرځي. دا سفر باید عملي نتیجې ولري.
دا سفر اقتصادي او سیاسي ګټه لري، ځکه چې زمونږ مهاجران هلته دي.
کله ولسمشر له عربستان سعودي سره خپل اړیکې ککړې یا منفي اغیزه په ایران واچوله، ځکه د یمن په مسله کې یو څه اختلافات رامنځته شو او دا سفر ښه ارزو چې ایران سره موږ ځکه ضرورت لرو. ایران یو منطقه کې یو قدرت ده.
له ایران به وروسته ولسمشر هند ته لاړ شي. تر دغه دوه هیوادونو مخکې ولسمشر دوه واري سعودي ته تللی و. په سیمه کې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او دا هم د خبرونو لنډیز. امریکا یو بل کښتۍ چلوتکې انتقالوي د یمن اوبو ته استولې ده. دا کښتۍ به په سیمه کې د نور امریکایي کښتیو سره یو ځای سي. امریکا وایي چې کښتۍ به دا یقیني کړي چې که د یمن وضعیت خرابیږي نو د خلیج نه به کښتیو ته د تګ راتګ لاره خلاصوي. په سومالی کې د شباب ډله وایي چې د ملګرو ملتونو په موټر باندې د دوشنبې د ورځې بمی برید دوی کړی دی. پرون د سومالی په شمال کې د ملګرو ملتونو په بس باندې بم وچاودید او نه کسی ووژل. ایتوپیا دا خبره تایید کړې ده چې دې شتبای په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر په اروپایي هیوادونو تور لګولی دی چې د مهاجرو سره یې همدردي نه ده ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید رات الحسین دا خبره د هغو مهاجرو د کښتۍ د غرقېدو په اړه د توضیحاتو په مهال وکړه چې د منځني ختیځ او افریقا نه یې اروپا ته مهاجر انتقالول. په عراق کې کوردي چارواکي وایي چې کوردي پیشمرګه ځواکونه د ضرورت وړ وسلې نه لري چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړي. خو د عراق د نیمه خود مختار کوردي سیمې ولسمشر مسعود بارزانی وویل چې فکر نه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړې کې د ضرورت وي چې ایران دې کوم رول ولوبوي. ولسمشر غنی وایي چې د مخدره موادو جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره لوی خطر دی. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به له چین سره د ورېښمو د لارې د جوړېدو په سر خبرې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دروندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمه نیم ساعت خبری خبرونه اوریه. د کونړ د ولایت نه د باجوړ او مومندو ایجنسی ته ورغلی لارې پرانستل شوه. دا لارې د ګډو افغان ځواکونو لخوا د درې ورځو عملیاتو په ترڅ کې پرانستل شوی او چارواکي غوړي د نواپاس سرک په یو ترانزیتي لارې بدل کړي. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورت لګلی.
پوره څلور کال کېږي چې د مومندو او باجوړ ایجنسیو ته په غزیدلې د غلارې موټر نه ورغلی. د نواپاس سرک د کونړ له مرکز سداباد په سرکانو ولسوالۍ تیر شوی چې په مخکنو کلونو کې ګڼ خلک په دغه لاره د پښتونخوا باجوړ او مومندو ته تلل راتله. چارواکي وایي چې ګډو افغان ځواکونو د دغې لارې خلاصون ته د پسرلي توپان په نوم پوځي عملیات پیل کړل او له سختې جګړې وروسته تیر شپه لاره پرانستله. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې د درې ورځني عملیاتو په ترڅ کې یو وسلوال وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي. نوموړی وایي په عملیاتو کې حکومتي ځواکونو یو کس وژل شوی او پنځه نور زخمیان دي. په ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو د درې سوه یو زن قومندان لوی پاسوال فضلالدین عیار وایي د درې ورځو عملیاتو په مهال د وسلوالو یو شمیر سپکې او درنې وسلې له منځه وړي او په سرک کې خخکړي مینونه خونسا کړي دي. د نواپاس سرک د خلاصون لپاره مو پیل کړي عملیات دوام لري. د مخالفینو درې د شکیم د منځه ویوړي، ځینې وسلواله مو وژل او ځینې ټپیان شو چې د جګړې لسمی و تختیدل. هغه ګڼ مینونه چې په سرک کې خودل شوی و هغه ټول مو وچول. نوموړی وایي د سرکانو تر نواپاسه په لاره څلور امنیتي پوستیم جوړې کړې تر څو په راتلونکي کې دغه سرک له امنیتي خطرونو بچ پاتې شي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دغه تړاو څه نه دی ویلي. چارواکو ویلي چې په دغه لوی لاره پرتو سیمه ییزو پولیسو هم توره کړې او د سرک ساتنې ته په لار خپلې ګزمې پیل کړې دي. پخوا به په دغه لاره د کونړ او نورستان ولایتونو ته مالونه هم وړل کېدل، خو د تیرو څو کلونو راهیسې پرې د انسانانو ورتګ هم بیخي بند شوی و. د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدي وایي غواړي دغه لاره د مالونو د لیږدولو لپاره را جوړه شي. ځایی خلک هم د دغه لارې په خلاصون خوشاله دي.
یو خدا چې خوا چې د زمون خلکو خپلولۍ نه کړي دي، نو د خپلو کبازات لې راتلی شي، ځکه چې په تورخم بتاویدل نو لاره به ډېره اوږده وه، کنه تلی راتلی به نه شو. او بل طرفه دا چې دا لار چې پاکستان نه به د کوم څه چې راتله نو به تورخم به راتله، لار هم اوږده وه، مصرف به هم په زیات راتو. د کوم مالونه چې راځي ارزانه به د دوو ولایتونو لکه کونړ او نورستان دپاره ارزانه به تمامېږي. دا به ډېره خوش.
د نواپاس په لوړو څوکو کې شته سرحدي پولیس هم د تېرې یوې میاشتې راهیسې د محاصرې په حال کې و چې د تازه دمې قوې په ورتګ د هغوی ژوند هم ژغورل شوی دی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو ودونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوریه. د چین ولسمشر شی جین پینګ په اسلام آباد کې د پاکستان د جګپوړو چارواکو سره کتلې دي. که څه هم چې د هغه د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او پراخه کېدل خودل شوې دي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د چین د مشر سره به د بغاوت پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو هم خبرې وکړي. د اسلام آباد نه د امریکا غا خبریال ایاز ګل د رپورټ تفصیل ز اشرف الله رحیم زو وړاندې کوم. چین په پاکستان کې په پرختی پروژو کې په میلیارډو ډالرو پانګه چونه کړې ده. د دې پانګې سمنیمایي د سیمې د امنیت او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره مصرفیږي. د پاکستان هغه قبایلي سیمې چې د افغانستان سره ګډه پوله لري، د پخوانه پکې داسې ډلې ډېرې دي چې نه یوازې چین بلکې نړۍ ته هم خطر پېښوي. په دغه سیمه کې سوله او ثبات د چین لپاره ډېر اهمیت لري. په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرداج عزیز وایي چې په قبایلي سیمو کې ضرب اسب پوځي عملیاتو د هغو ډلو په خلاف زیات بریالي و چې د چین ګټو ته خطر پیدا کوي. چین په سیمه کې د تروریزم د پراخه کېدو په حق لا زیات اندېښمن دی، ځکه چې دغه تروریستان چین ته هم اوړي. په همدې خاطر چین او پاکستان په دې برخه کې ګډه همکاري کوي.
د مثال په ډول موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب اس په نامه پوځي عملیات وکړ. دا عملیات هلته د تروریزم د بنسټونو په لمنځوړلو کې ډیر مهم و. خو زمونږ د عملیاتو له وجې تروریستي ډلې افغانستان ته ولاړې. نو په همدې خاطر کې چې افغانستان، پاکستان او چین په ګډه د تروریزم سره مبارزه ونه کړي، نو دا ستونزه به حل نشي. چین په دې باور دی چې د پاکستان قبایلی سیمې د ختیز ترکمنستان د اسلامي غورزنګ د جنگیالیو لپاره د روزنې او پټېدو مهم مرکز دی. د ډلې په دې تیرو څو کلونو کې په چین کې زیات بریدونه کړي دي چې د چین د چارواکو په قول په سلګونه خلک یې وژلې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په وزیرستان کې هغوی په پوځي عملیاتو کې په سلګونه جګړه ماران ووژل شول چې د ختیز ترکمنستان د اسلامي غورزنګ غړي هم پکې شامل و. خو د پاکستان پاوس په ډیړه پوره جزئیات نه دی خبره کړی. افغانستان هم په دې تیرو څو میاشتو کې د لسونه زیات د چین ضد جنگیالي چې دننه په افغانستان کې نیول شوی و چین ته سپارلې دي. د چین چارواکي دننه په هیواد کې د تشدد د پیښو ملامتي د سینکیانګ په بیلتون غوښتونکو وراچوي، خو انتقاد کوونکي بیا وایي چې د اسلامي ډلو سره د چین ناوړه او سخت چلند او همدارنګه په اقتصادي لحاظ د یو غوري مسلمانانو څنډه تکول په سینکیانګ کې د ناامنۍ مهم عوامل دي. د سینکیانګ په یو شمېر سیمو کې چین د ټیکري په اغوستو او اسلامي جامو بندیز لګولای. ملګر ملتونو تیره میاشت وویل چې د یوغور مسلمانانو زپل په چین کې غټه ستونزه ده. ریپورت وایي چې د افغانستان د سولې په حل ځلو کې د چین نقش هم زیات شوی دی. چین او افغانستان په ګډه په کابل کې یو کانفرنس جوړ کړی و چې د سیمې هیوادونو پکې برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نظرونه پکې شریک شول. د چین چارواکو همدارنګه تیر کال دوه ځله په پټه د طالبانو د چارواکو کوربتوب کړی و او په دې اړه یې هیڅ جزئیات هم خبره نکړل. د پاکستان لپاره د چین سفیر سون ویډانګ اسلام آباد ته د ولسمشر شی جنګ پینګ د سفر نه وړاندې ویلو چې چین به په دې برخه کې خپل نقش جاری ساتي.
وی هوپ افغانستان انجوي پیس سټیبلټی.
مونږ غواړو چې په افغانستان کې سوله، ثبات او نیکمرغي وي، او مونږ د افغانانو پر رهبرۍ او د هغوی لخوا د سولې او روغې جوړې د هلو ځلو ملاتړ کوو. دا په دې معنی چې مونږ د هغوی د خپلواکۍ او خودمختاری درناوی کوو. مونږ د افغانستان د یو ګاونډي په صفات د سولې لپاره د افغان ولس ته هیلو او ارمانونو ملاتړ هم کوو. چین د افغانستان سره ښې اړیکې لري او د ته تیار یو چې په راتلونکي کې هم د سولې د هر ډول کوښښ ملاتړ وکړو. دا سه ګومان کیږي چې د طالبانو مهم مشران په پاکستان کې پټ شوی دي او افغان چارواکي هیله لري چې چین به اسلام آباد دته وهڅوي چې طالبان د کابل سره خبرو ته تشویق کړي. خو پاکستانی چارواکي بیا په دې ټینګار کوي چې هغوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی د خاورې نه د ګاونډي یا بل هیواد په خلاف کار واخیستل شي. د پاکستان پاوز تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان د پاوز لوی درستیز ته بلنه ورکړه چې په ایبټ آباد کې د پاکستان په یوې مهمې پوځي اکاډمۍ کې د سایمن سبانو د فراغت په مراسمو کې برخه واخلي او وینا پکې وکړي. کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو پاوز چې د پخوا راهیسې یې په یو بل باور نه درلود اوس کوښښ کوي چې اړیکې سره ښې کړي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل څخه خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې د ریډیو ولسوالینه
شنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غواړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمونږه محلي شمیره ده 0190010. او درنو اردوونکو په همدې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطلب هم پای ته ورسل. بعد یو یادونه وکم چې د امریکا غاګ آشنا رادیو په نننۍ خبرونه کې البته چې د افغانستان په وخت مخام په وجو پیل کیږي، په رادیو او تلویزیون کې بعد ولسمشر اشرف غنی د میرمنې رولا غنی سره د امریکا غاګ آشنا رادیو تلویزیون ځانګړې مرکه ولرو. هیله ده چې دا مرکه زموږ سره واوري. دراتونکو خبرونه پرې چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضریږو. البته د افغانستان په وخت مخام په وجو باندې تاسو ټول په لاس پرو پاتې ورځ منک مرغه. الله مو مل شه. د خدای په امان.